السلام علیکم په پاکستان کې د سحر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندوی بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوی چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل لشاره څباندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څباندې 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 مریض کال د وګي اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار لبیلا بلسیمو 3048 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 خځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 499 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانستان میاشتې ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړم ورځ د پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی برای د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړي. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل شول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري، د یکشنبه په ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکو الوتکې د بریتانیا له ایوی پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس او اسرایلی رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په دې وساته خبرونه کې وویدل. نن سه‌شنبه د وږي اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې شپږمه د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبان چې له روسیې سره شی اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي.
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوي.
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی.
په نورو ولایتونو کې هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د خپلو ټولګیو د پرانیستلو په تمه دي.
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو.
غزنی کې د سیلاب ځپلو حال هم اخلو.
تکاو کلی تراله ما غو بو یو لم زکتنه اته زو بو دا یو 2 کیلومتر به ولای نورین په یو ډبر په ځان ته چکو اټ بیا زرا وخت.
دا هم ورچې په کندوز کې خلک د غلاو له زیاتې دو شکایت لري.
زو غالم چې دلته توجه شي ته دا غلام لا راز په ورځ زیاتېږي. دغه
خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت وی لدی ورسته د روسیې د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. د روسي د سفارت مخته پرون یو زورور چودنه وسو چې د دوو روسي ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چودنه ډیره لوی وه او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سفی الله ستانیزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندی کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیش په تړاو هر اړخیز څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دښمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللی او ویلي دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څېرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ برید و ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د چاودنې ځینو ټپیانو داسې حال کې رویټرز سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وې او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد ور وښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایی کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېرې ژوبل کړ.
همدومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته یې روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیه له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینی اوسیدونکي او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینی لیسې پرانستل سوي او نجونو ته یې تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوی او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوی چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنۍ ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نش چې دغه مخه اجازه ورکړل شوی چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنۍ له ګردیز شاوخوا او 1 کیلومتر لري دا او د لیسې مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیسته. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوې. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوی. انجن ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانې شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله دا خبر تر لاسه کړل بازار خواګر راوړل او پټول کورنۍ توزیع کړل ټول پکتیاوال ډیر د خوخي احساس کوي زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجنونو خوانځي بیا فعال شي او خیندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمتزی له سیمایزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې لشپږم ټولګي پورته د انجنونو 15 خوانځي برته فعال شوي طالبانو تیر کال وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې خو له څه وخته د بلخ کندوز جوزجان هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلې تر بلې خبرتیا وځنډول د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي
په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي د غزنی پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري نور حل په دې راپور کې
مروه د غزنی ښار په یو لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده دا اوس ښوونځي ته نسیتلی مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي
زه ډېره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستل
دغه نجونې وایي تیر یو کال یې په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي خو لا هم تړلې پاتې دي د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده دا وایي خوشحاله یمه چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي زموږ زخم پټۍ کړای شي نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د انجنو پر مخ ته ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو تغوژیست در راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه باغونه کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي د دغو کسانو له ډلې یو هم د 15 وژل سوو اولادونو پلار محمد هاشم دی
مولم یو یو مخستل نه وړو د دورسوی وال او کوم چې د نور شیدان هغه بیا سار د دت پیا و نه د تر توبو ولاړ یو خټ پرته هغه لري کړته به راوچ
محمد هاشم د هغه یو لور او څلورو زمانو پلار دی چې څومره د وړاندې سیلابي څپور څخه واخستل دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه کلیم الله نصرت الله هیبت الله او مصباح الله په خواږه خوب ویده وو دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتر واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته شوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادنه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې یولس بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر ناریست راپورته شوم سره منډې مې کړې تکاو خولې ته رارسېدم دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته راغلم هغه اوبو یووړم زه په خپله چې زه اوبو داسې یو دوه کیلومتره بیا وړیم وری مې په یو ډبر پسې ځان تکیه کړو چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
چې بیرته راغلم په دوی اوبه ولاړې وې څوک نه پکې معلومېدلو. خدای یو متر شل سانتي دغه تکاو زور ده په هغه کې لاندې وو دلته راټول کړي وو ټول دغه مځکې ته ټول داسې کوټه پراته یو دغه پورته ورسۍ کې پروت هغه ټول شهیدان شوي وو پنځه نفره وو یو مې لور وه څلور مې زامن وو مشر لور مې د دولسو کلو وه د کشر زوی چې مې وو کشر مې زوی وو هغه د درو کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو پنځه جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه ما غور کړي وو او غسله ما غور کړی وو له هغه بعد بیا زموږ کلیوال راله چې هغو راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو وري.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغېزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
له موږ څخه باید مرسته وشي دا کور په جوړ کړو او دا زندګي پر روانه کړو نور راستې نور پاتې هغه کوچیان بېرته نه راځي.
دی وایي له دغه پیښې وروسته په رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کېږي. دا یوازې محمد هاشم نه بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه باغونه او کښتنۍ سیلابي اوبه وړي له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلابونو ځپلي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولوي مشات سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیری ځانې او مالی زیانونه یې اړولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې دې هیواد ته یې پناه وړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره له دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د عالي کمیشنري او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکول سوي خو بیا هم په دې وروستیو کې له دې هیواده اخراجېږي. دا هم په دې اړه جزئیات
د کور لپاره لږ سودا کمود خو نو د هغې په خاطر باندې د ورځې نه شو راوتلی لږ ډېری وو نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راووتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې له دې ویرې چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونه نیول شي او بېرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کوره نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله یې تاجکستان ته پناه وړې ده خو اوس په یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زه له ډېرې مجبورۍ نه دلته راغلی یم اولاد ته مې خطر و ما ته خطر و نو په دې اساس باندې اوس فعلاً زه دغسې یو ډېرو مشکلاتو سره زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دي دلته چې دغسې مشکلات لري. که چېرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې یو او که دلته اوسېږو نو د دولتې نه مرو د رپورټ د یره نه بیرون نه شو وتلی. د سازمان باندې مې دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکړي د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو ناجریانو سره موږ دلته سر یو.
په تاجکستان کې میشت افغان کډوال وایي دوی سره له دې چې د یو این ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له زرو تر درې زرو ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورونو وباسي او افغانستان ته یې لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم می واخستل شي ازادي رادیو ته ویل
در نظر پښته کې مهاجرین همشان کارت ملل متحد هم لرن
سره لدی چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالي کارتونه هم لري هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي ټول قانوني کډوال دي خو اوس هر کس نسی زما یو دوست چې نیولای وو ورته ویلی و چې اوس زموږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده له هغې وروسته ټول له تاجکستانه باسو یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې خو په تېرې درې څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیولې تر شپېتو کسانو پورې افغانستان ته لیږي تېر شپه یې هم 15 کورنۍ ولیږلې خلکو بېخي روحیې له لاسه ورکړې او له کوره وتلی نه شي
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لورې ونیول شو او افغانستان ته ولیږل شو وایي نوره کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او دی له خپل ورور سره په افغانستان کې دی نوموړی وایي دومره وخت هم ورنه کړل شو چې خپلې کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه یې معلومات ورکړي
موږ یو موټر څخه راکته کړو او بل موټر کې کېنولو د امنیت خلک هم را سره وو او سرحد ته یې راوستلو هر څه مې چې ورته وویل چې موبایل مې راکړي چې کورنۍ سره مې خبرې وکړم اسناد لرو او تاسې بې دلیله موږ ریپورټ کوئ خو زموږ خبره یې وانه ورېده او مستقیم سرحد ته راوړلو
له تاجکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته څه ونه ویل خو په تاجکستان کې د تېر جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوي لامل یې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځې لپاره د ټینګو امنیتي تدابیرو نیول دي خو نوموړی زیاتوي په دې اړه یې د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي چې دا ستونزه حل کړي
هغه دوستان چې اخراج شوي دي له ټولو سره یې په اړیکه کې یم کورنۍ ته یې ورغلی یم او ټول اسنادونه مې له نږدې لیدلي دي اړتیا ده چې د دوی اسنادونه یو ځل بیا وارزول شي زه له هغوی سره چې په افغانستان کې دي یا یې کورنۍ دلته دي همدا ډول له نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره په اړیکه کې یم هیله من یم چې دا ارزونه په ښه ډول وشي بیا یې ټول موارد له خلکو سره شریک کړو
سره له دې چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت لخوا امنیتي اندېښنې بولي خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو لخوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست په 15مه د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شویو افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانې لوبې لپاره څومره چمتووالی لري
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان د ځای پیدا کړه او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت معلوم و حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو نو له هغې وجه هم لوبه بیلله خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسېدو پورې نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي نو د کرکټ مینهوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی شي
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي
نو کته سی وګوري واکین چې دی پاکستان لوبډلې د هند په خلاف ډېر خلک بوکړل او ډېر غټ رن دي پوره کړل. خو بیا وګوري دی هندستان په بولینګ کې د سی یو خاص توګه تجربه کار بولونو بغیر د بنشو کومار په نوم باندې څو ده. نو د نور لوبډلې کې دومره بولران کې دومره تجربه نه لرله یا دغه سی بولران کې یو. نو رابسو دی منگا دی تیم پا بارا کی تزده اوه اما چی دا لوگو پا شارجی که دا او دی پاکستان تو بهون تیز بالران چی دی اغا واکین چی دیر تیزی خو پا شارجی که لوگو باید او پا شارجی که چی سمرم تا تیز بال که خمرا دمرا مسئله نجوره او که او گورو ندی پاکستان پا نسبت منه دی افغانستان بالینگ دیر تجربه کرده دیر خسمی نران دی منگ سرا او دی منگا فاس بالینگ هم خدا بد نده پاکستان ہند تماتے
کلک په تفصیل وغږیږو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو. مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېد. سریلانکا او بنگلادیش ته ماته ورکړه سره لدې چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه. بل پړاو ته د وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده او دغه څلور ټیمونه به دوه هغه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې نو د هغوی ترمنځ به بیا د فاینل لوبه به ترسره کېږي. یعنې دې کې نور پړاوونه نشته، دې نور ډایرکټ بیا فاینل شروع کېږي. نو د پاکستان لوبه د موږ لپاره ډېره ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو او کوشش به مو دغې چې ترې وګټو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنی ان شاء الله. په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي نو لوبغاړو مرتخب پوره پوره تیاری کړه دونه ان شاء الله. د موږ دغه روان سبانۍ لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به دې پوره کړي. خو دې نه دا معلومېږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړې لوبډلې دي او کوشش دغه لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
امزای صاحب، عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ ده، د هغوی کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
د سی دی چې د غلوب د افغانستان بولران که تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاءالله د سی دی چې تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی. اوس راشه خان چې د پوره یو نوم لري او یو ښه تجربه کار لوبغاړی ده، هغه خپل ټول تجربې د پاره ډیر ضروري دي. ځوان لوبغاړو سره شریکي او دغه سی محمد نبی او زموږ دغه نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ته راغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویلی شي. نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربې چې دغه څه وخت نه دی دلته، دا خپلې تجربې دی ورسره شریکي چې کومې عملي تجربې عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې ترسره کړې. بس هماغه تجربې د نور د موږ لوبغاړي داسې یو حالات ته سره رسېدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي، پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بولینګ ترسره کړي. خو دا چې دواړو تجربې سره یو شي نو بیا انشاءالله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه ده چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږیږي او خپل تجربې ورسره شریکوي.
د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بولینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګوره ډېر ښه بیټنګ وسو. سریلانکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنگلادیش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړه او دغسې د سریلانکا خلاف باندې تقریبا 150 منډې وسولې. نو بالینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته بل پوښتنې ته کرا سمه، دې ټورنمنټ کې لوبې کول د دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنټ مخه هم دغه و چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری ترسره کړي، ښې لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي تر څو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې ترسره کیږي. نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وي چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وغواړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا دی دی یو دی خې اقدام وو. نو بالکل واقعن چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې لوبې سکي هغه دوی په روان ورلد کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زئی وو. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندوی بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوی چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل لشاره سباندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې سباندې 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 مریض کال د وګي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار لبیلا بلسمو 3400 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 خځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 499 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوی دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانستان میاشتې ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړم ورځ له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی برې د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړي. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل شول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري، د یکشنبه په ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکو الوتکې د بریتانیا له ایوي پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس او اسرایلی رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی، خوونکی به د جنیتیک تاریخی بحث لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیتیک بیولوژیکي یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیتیک یا د وراثت علم، جنیتیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استولو یا لیږدولو او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته، د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانینو، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغیر معلوم کړو، یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخه نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حکیم نسول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حکیم سو، هغه ګریګور مندل وو. دی راولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دې چې کله ژوندۍ وو، چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه، جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یې، یعنې وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده، چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواص ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي، چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري، چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې ده، دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي، او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سر ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت دی. ډي ان اې ډیره سره پیچل سوی ده، وروسته دا کروموزوم را مابینځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډول حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا علت دی چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. دې په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو چې کیږي فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنۍ ذره ده. په کې چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه چسپ کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی، یعنې په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده، یعنې د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید د 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه. که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي، نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنې که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندیو موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپېریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپېریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځته راځي چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځته نه راځي یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نسي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغېزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانین ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پو یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کېږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل اثر د مندل ټول اثر یې کشف کړ او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي او یا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې موندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې همدغه دلیل منل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ درېیم اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه وه. یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وې پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه یې څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. راځو د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لندې کړلې. یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. درېیم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه سره یوځای کېږي کله چې د القاء عملیې صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل علیل کېدای شي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نه سي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون څه شو. وایي دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ فکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکار کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل سو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.